Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د سهار و بجې شپې د اوسنی رادیو خبرونه لدی شی به پایل د ماشام تر او بجو دوام کوي. زه اسمت ساروانم د لومړی خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري پیلوم. په سر کې هم خبرونه د امریکا د فدرالي ادارې یو قاضي چې د 2020 میلادي کال د سپتمبر د 11 د قربانیانو لپاره د افغانستان د کنګل شویو پیسو پر دعوی غور کوي. وویل په دې برخه کې بیړی تارتیا نشته. د افغانستان بانک له شتمنیو 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د 11 قربانیانو ته د تاوان لپاره غوښتل شوی دي. خو د قضیې څیړونکی قاضي وایي په دې برخه کې په بیړه پریکړې ته اړتیا نشته، ځکه چې پیسې کنګل شوي او چیرې نه ځي. په ننګرهار کې په یو ترافیکی پیښه کې د دو کسانو د مړینې او شپږو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړی شوی دی. باختر آشان چې د طالبانو په کنټرول کې دی راپور ورکړی چې دغه پیښه پرون چهارشنبه د جلال آباد تورخم پر لویه لاره وشوه. ویل شوي چې د پیښې علت له یوه مسافر وړونکي سوزوکي موټر سره د بار وړونکي موټر ټکر و. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د کرکټ په آسیایي جام کې د لوبو لپاره په چمتووالي بوخته ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تاکل شوی د روانه کس بیا شپه وشته منټه آسیایي جام پیل شي. د غسیالو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتواله نیوله او ان شاء الله چې په ډېر ښه مورال سره افغان کرکټ ملي لوبغاړي په آسیایي جام کې د غوره لوبډلو ترمنځ ولوبېږي.
د کرکټ د آسیایي جام سیالۍ چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي د سپتمبر میاشتې تر 11 دوام کوي. افغانستان په دې جام کې له بنگلاديش او سریلانکا سره په یو ګروپ کې شامل دی. د کرکټ په آسیایي جام کې د افغانستان لوبړۍ لوبه د اګست په 28 د سریلانکا په وړاندې ده. په دویمه لوبه کې د اګست میاشتې په 1/3 له بنگلاديش سره مخامخ کیږي. روسل هغه چې افغانستان له څلورو مخکښو ټیمونو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي لوبي به دوام کوي. هند او پاکستان هم د آسیایي جام د کرکټ په مسابقو کې ګډون لري. د اسرائیل پوز پرون وویل چې خپل څلور سرتیري پر فلسطینی وګړو د بی دلیل حمله لکبله له دندو رخصت کړي دي. دا اقدام روسل هغه وشو چې د ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې څرګنده شو چې دغه سرتیري دوه توقيف شوي کسان دبوي او په لغتو وهي. پوزوی اسرائیلی سرتیرو دوی ونې مخکې د لویدیځ غاړې پر رام الله شار کې د فلسطینیانو یو موټر ودراوه. موټر چلوونکی او په موټر کې ناس بلکسته د ښاټه کېدو امر وکړ. په هغه ویډیو کې چې ټیک ټاک ته پورته شوی ښکاری چې سرتیری دواړه ډبوي او په لنګه توي وهي. د اسرائیل پوزوی تر لوبلنې یو څېړنو وروسته دغه سرتیری د دوی له کنډک دغه راس ټولو جنگي موقفونو لري کړی شوی دی. او د روسیې د حکومت بندي سیاسي مخالف او د اداري فساد ضد کمپاینر الکسی ناوالنی وای په هغه زندان کې چې د ساتل کیږي یو انفرادي کوټه ته لیږدول شوی دی. ناوالنی چې د مسکو د ختیځ په 208 کیلومتر کې په یو محبس کې ساتل کیږي پرون په یو لړ ټویټونو کې دا خبره کړې ده. ګومان کیږي چې د ټویټونو به د هغه متحدانو یا هم ملاتړو کړی وي. الکسی ناوالنی د اختلاس لقبل په 1.5 کال باندې محکوم شوی، خو دغه حکم د هغه د ملاتړو او روسیې بهر د چارواکو لخوا غندل شوی دی. دوی وایي د دې سزا هدف د کرملین د مهمو منتقدانو د شخ چپول دی. زمو ژغله آزادی رادیو اوري. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي ادارې د افغانستان د وروستي سیلونو په اړه راپور خپور کړ.
چا په خبره په سیلابونو کې د مروشه وشمیر 2650 ته ورسید.
ځینې سیل ځپلي وایي مرستې مستحقو ته نه رسیږي. حقدارو ته د مرستو رسولو لپاره باید څه وشي؟
یو د کلی مشر د دولت یو کس همچن قومي مشر وی چې د مرستې د غوي په سرګلاندې توزیع شي.
په کندهار کې سیل ځپلي د ور اوشتو تاوانونو په خاطر مرسته غواړي.
سل جری به زراعتم د کورانه کړه دا سره یو نه پښتو وران څه ویني.
د ملګرو ملتو د یو تعلیمي بنسټ مشر وایي
ټول طالبان د نجونو د منځنۍ ښوونځي او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
په کندوز کې د کورونا له بیا زیاتېدو سره د اکسیجن د تولید ماشین فعال شو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوي روان میلادي کال د افغانستان په بیلو بیلو برخو کې د سیلونو له کبله تر 250 ډیر کسان مړ شوي دي. د اوچا په وینا دا د 2020 میلادي کال په پرتله په سیلونو کې د مړو په شمیر کې 15% زیاتوالی دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي د اګست میاشتې لومړۍ په افغانستان کې یو سل اتلس کسان د سیلابونو له کبله مړه شوي چې له دې سره په روان میلادي کال کې د اوچا په خبره په سیلابونو کې د مړو شوو شمیر 2650 ته ورسید. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا خپل تفصیلي راپور چې د سیلابونو له کبله د مرګوبلې او زیانونو په اړه دی پرون خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې په 2020 کال کې په دغه هیواد کې د سیلابونو له کبله یو سل او څلوېښت کسان مړه شوي وو، خو سږ کال دغه شمیر 15% زیات شوی دی. په دې راپور کې د افغانستان په ختیځ، مرکز، جنوب ختیځ، جنوب او لویدیځ کې تر سخت ورښتونو وروسته به هیدلو سیلابونو ته کتنه شوې ده. راپور وایي زیات زیانونه په لوګر کې پیښ شوې دي. د راپور له مخې یوازې په لوګر ولایت کې تر شلو زیات کسان مړه، ډېر ستنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه یا زیانمن شوي یا هم ویجاړ شوي دي. د لوګر د برکی براک ولسوالۍ اوسیدونکي مقدس هجرت د ازادۍ رادیو پر واتس اپ خپل پیغام کې ویلي
سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برکه براک ولسوالۍ کې ډېر کسان هم مړه کړي. الله ډېر لمغنه ډېر لمغنه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په راپور کې راغلي چې د اګست میاشتې له 14 تر 20 د لوګر تر څنګ په کونړ، لغمان، میدان وردګ، ننګرهار، نورستان، پکتیا او پروان کې هم سخت سیلابونه بهیدلي چې په ټوله کې 3 کسان مړه کړي دي. په مړو کې ماشومان هم شامل دي. رویټرز اجانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په وینا تیر سه شنبه راپور ورکړ چې ویلي دي روانه اونۍ د افغانستان په مرکزی برخه او ختیځ کې د کورونو د ویجاړېدو له کبله لږ تر لږه 8 ماشومان مړه شوي او ځینې لا هم ورک دي. خو په تیره یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د طالبانو ارقام زیات ښکاري. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر 102 تنه او د ټپیانو شمیر 250 وخوت. که څه هم طالبان وایي چې سیلاب ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلاب ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه په حواله هر کال د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر سخت ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مري.
که څه هم طالبان وایي چې سیل ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیل ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. زموږ همکار د قمر بنسټ له مشر رحمت الله نوروز څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دې لپاره چې مرستې اړو کسانو ته سمې ورسیږي کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي؟
توقع دا ده چې هر بنسټ او هر مرسته کوونکی باید د مرستې اړمنو کسان ته ورسوي تر څو پر د هغوی مشکل حل شي، او دا زموږ ټول وظیفه هم ده. خو حل لاره دا کیدلی شي چې د یو د کلي مشر، د دولت یو کس، همچن قومي مشر وي چې دغه مرستې د هغوی په سترګو لاندې توضیح شي، نو انشاءالله چې اړمنو کسان ته به ورسیږي.
په افغانستان کې د بانکونو سیستم هم سم فعال نه دی. افغانستان ته د مالي امانتونو د رسولو لپاره ښه طریقه څه ګڼي؟
متاسفانه د افغانستان بانکي مشکلات ډیر زیات دي. سروي مطابق هر کال افغانستان ته 300 میلیون ډالر راتلل، لیکن سه کال فقط 300 میلیون ډالر راغلي دي. نو دا معلومیږي چې څومره غټ اثر غورځولی دی. موږ شخصا زموږ بنسټ موږ ډیر په مشکلاتو باندې پیسې افغانستان ته انتقالو، موږ مختلف پارټنران لرو د هغوی په لاره باندې. نو زما په نظر باندې خلک کولی شي چې حوال لاره استفاده کړي چې بدون شک باید اسنادو ته ولري چې د حوالې لاره خطر ده، ځکه چې په غربي ملکونو کې حواله غیر قانوني ده. نو کولی شي چې لوجستیک کمپنی استفاده کړي تر څو پورې کوم اسباب دي ته پکار دي، هغوی هلته وخت لري دلته ته ورکړي. یعنی کافي لاره شته ده چې خلک کولی شي خپل پیسې افغانستان ته ولیږي، لیکن دا هم ډیر محدودیتونه او ډیر مشکلاتونه بعد دا لارې کیدی شي لاسته راوړي.
پرون هم د طالبانو ځینې پلوي کسانو په ټویټر کې لیکلي چې لوګر ولایت ته هغه بشری مرستې چې سیلاب ځپلو ته لیږل سوې وې والي ته د نږدې کسانو لخوا پلورل سوي دي. د دغسې پیښو د مخنیوي دپاره ستاسو سپارښتنې څه دي چې څه باید وسي؟
دغه خبره چې طالب چارواکو مرستې خرڅې کړې دي او بعضې پوسټونه هم په سوشل میډیا کې شوي دي، زه شخصا دنه خبر نه یم. نو بهتر دا ده چې خلک په کابل کې چارواکي خبر کړي او که کوم ثبوت لري ته وړاندې دي کې مطمئن هم دوی به اداري لري چې هغه کنټرول کړي.
په افغانستان کې دننه خلک څه ډول کمپاینونه کولی سي د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره؟ ستاسو وړاندیز څه دی؟
په افغانستان کې خلکو ته دا پکار دی چې وس کې غږ دی وکړي، کېدی شي چا وس کې خپل زاړه کالي وي، کمپل وي، توشک وي، بالخ وي، چې هر څه وي غږ دی ولېږي. د چا وس کې نقدي مرسته وي، د چا وس کې معیارتي مرسته وي، کولی شي دا کورونو ته جوړ کړي، کولی شي نورې مشورې ورکړي، ډاکټر وي، انجینر وي. بحث دا نه دی چې یو سړی انسان باید څومره ورکړي، بحث دا دی چې انسان باید یو څه وکړي څه چې وس مطابق دی، او مطمئن یم چې انشاءالله هغه به د الله په نس هم ډېر حسابېږي. نو انشاءالله هر یو کس چې خپل وس مطابق یو څه شي وکړي، موږ کولی شو په داخل کې خپل مشکلات حل کړو.
د قمر بنسټ مشر رحمت الله نوروز د کندهار د شاولی کوټ او معروف ولسوالیو سلځپلې د بیړنیو بشری مرستو غوښتنه کوي. په دې سیمه کې وړ مبرزه او پرون سهار د شدیدو ورښتونو له امله راوتلو سیلونو شپږ کسان مړه کړي او سلګونه جریبه کرنی زمزکه باخونه او د اوسیدو کورونه ویجاړ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار شمالي ولسوالۍ شاولی کوټ ده. دلته د زیات باران او سیلابونو له امله د خلکو باغونه، کرنیز ځمکې او کورونه ویجاړ شوي دي. دغه سیلاب ځپلي د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه لري.
د کمې اوبه چې د پرون راهیسې راغلي دي، سل جریبه زراعتي ځمکه ورانه کړې ده او سرایونه پکې وران شوي دي او پنځه شپېته باغونه وران کړي دي.
تقریبا غرمه رود راغلی، بې نهایت رود و، نو دلته خلکو ته ډیر زیان او تاوان ورسولی. تقریبا خلکو په دا څلور پنځه کاله چې کوم دا وچکلی وي، پایپونه وشي راوړه، دا پایپونه ټوله جوړ یا سره مات کړل، باغو ته رود ور واوښتلی. تقریبا نیمه باغونه د خلکو په دې مانده په خوله کې مثلا وستې ورچولې وي، دا وستې جوړلې باغونه دغه سره جوړل.
د کندهار د شاولی کور ترڅنګ په تیر څو ورځو کې د دغه ولایت په سپین بولدک، ارغنداب، شوراباک، رګستان، معروف او نور ولسوالیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. نن سهار د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د شدیدو ورښتونو له امله سیلابي اوبه شپږ کسان مړه او دغه ولسوالۍ امنیه کمانډاني د محبس وداني او زیات شمیر کورونه تخریب کړي. په کندهار کې د طالبانو والی محمد یوسف اوپا د شاولی کوټ د سیلاب ځپلو سره د مرستې پر مهال د نړیوالو بشري بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. په تیرې و میاشت کې پرله پسې په کندهار کې د توفاني بادونو او سیلابونو له امله د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ دغه ولایت کرنیز سکتور ته هم درون مالی زیان اوښتی، چې د مسولانو په خبره زیات زیانې د انګورو حاصلاتو ته رسیدلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د یو تعلیمي بنسټ مشر وايي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره پروګرامونه نه دي درېدلي. نن درې سوه یو څلوېښتمه ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي او دې کار یې په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ځینې غیر دولتي بنسټونه شته چې د تعلیم د ودې لپاره فعالیتونه کوي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د تعلیم انتظار نه کوي په نوم بنسټ چې په استراري شرایطو او اوږدمهاله بحرانونو کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق دی وایي په نړۍ کې د شخړو له کبله اته اویا میلیونه او دوه لکه ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته نسي تلای. د دې بنسټ مشر یاسمین شریف په نیویارک کې د خپلې ادارې د کلنۍ راپور ورکولو پر مهال وویل په افغانستان کې لا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې خنډونه پر ځای پاتې دي. هغې یو کانفرنس ته ویلي و په افغانستان کې ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
Our programs have not been stopped.
زموږ پروګرامونه درېدلې نه دي. له لسیزو راهیسې آغا خان بنسټ هلته فعالیت کوي. دغه راز د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هم ځینې پروګرامونه عملي کوي. غواړم یادونه وکړم چې ټول طالبان د نجونو د منځني تعلیم مخالف نه دي. البته چې ما ورسره غیر رسمي خبرې کړې، خو موږ باید ورسره مذاکره وکړو. داسې کسان شته چې غواړي خپلې غټې یا هم وړې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې شي. نن درې سوه یو څلوېښتمه ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي، چې دې کار یې په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولي دي. دا چې بالاخره به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې کله پرانیستل سي، د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر دې مخکې ویلي وه په دې اړه یوه طرحه د دوی مشرتابه ته سپارل شوې چې تر بحثونو وروسته به نهایي پرېکړه کیږي.
د کندوز په حوزوي روغتون کې د 170,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د اکسیجن د تولید دستګاه نصب شوه. د اکسیجن د تولید دغه دستګاه په داسې حال کې د کندوز په حوزوي روغتون کې نصب کیږي چې د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال د دې ولایت دولتي روغتیایي مرکزونه د اکسیجن له جدي کمښت سره مخامخ. نور حال په دې راپور کې.
د کندوز ولایت د عامې روغتیا د ریاست چارواکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې وروستیو کې په نوموړي روغتون کې د آغا خان دفتر په مالی مرسته د 170,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د اکسیجن د تولید دستګاه نصب او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې ده. د یادې ادارې رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل وایي
د اکسیجن په باره کې باید ووایم چې کندوز ولایت خود کفایي خواته روان دی. د ورځې د 70 بالونه تر 100 بالونه پورې اکسیجن تولید لرو. خوشبختانه په کندوز کې دغه بالونه چې موږ تولید لرو دا به کفایت کوي ټول کندوز ته. موږ د دې لپاره ذخیره هم جوړه کړې ده که چېرې همجوار ولایتو کې اکسیجن کمبود کیږي انشاءالله موږ آماده سو چې ورسره کومک وکړو.
د کندوز یو شمېر اوسیدونکي په حوزوي روغتون کې د اکسیجن تولید دستګاه د فعالېدو له کبله خوښي څرګندوي. د نوموړي ولایت د ګلتپې ولسوالۍ یو اوسیدونکي نصرالله ازادۍ راډیو ته وویل
کم اقدام چې په حوزوي شبخانه کې د عامې روغتیا د ریاست لخوا څخه سوی دی، د اکسیجن د تولید د ماشین په حساب کې دا ډېر بهترین اقدام دی او دا د کندوز خلکو بالخصوص د سمت شمال د څلورو ولایتو خلکو ته دا ډېر یو غټه لاسته راوړنه ده.
د کندوز ښار د چلمزار د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن محمد رحیم هم د عامې روغتیا له دې اقدام څخه هرکلی کوي.
په دې اواخرو کې موږ او تاسو اکسیجن ته د کورونا وایرس له وجې او نورو ساري امراضو له امله موږ او تاسو اکسیجن ته ډېر ضرورت لرو او دا هم یو نیک اقدام و چې د اکسیجن دستګاه فعاله شو او د قندوزیانو ضرورت به رفع کیږي انشاءالله.
د اکسیجن د تولید دغه دستګاه په داسې حال کې د کندوز په حوزوي روغتون کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي چې د کورونا وایرس د لومړۍ او دویمې څپې د خپرېدو پر مهال نوموړی ولایت د اکسیجن له جدي کمښت سره مخامخ و.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په غزنی کې د انټرنیټي شبکو د کمزورتیاو په کندهار کې د لبنیاتو د تولید د فابریکې د ستونزو په اړه راپورونه لرو، خو اوس د اوکراین په لور. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي د اوکراین د خپلواکۍ د کلیزې په ورځ هم د روسي ځواکونو د توغندو په حمله کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. هغه ویلي چې دا حمله په دیمپرو پیتروفسک کې سیمه کې شوې ده. اوکراین پرون د خپلواکۍ یو 1.5 کالیزه ولمنځله.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل چې د اوکراین په مرکزی برخه کې د ریلګاډي په یو تمځای د روسیې په حمله کې شاوخوا 50 نور کسان ټپیان شوي دي. ښاغلی زلنسکی پرون د ویډیو کانفرنس له لارې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته وویل د ژغورنې مامورین په کار بوخت دي او د مرګ ژوبلې په شمېر کې ښایي زیاتوالی راشي. سمدلاسه روسي چارواکو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د اوکراین په پلازمینه کیف کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفارت خبرداری ورکړی و چې روسیا په پام کې لري په راروانو ورځو کې د اوکراین پر ملکی او دولتي بنسټونو حمله وکړي. د اوکراین ولسمشر ښاغلی زلنسکی په داسې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ویډیو له لارې وینا وکړه چې هیواد پرون چې د اګست د میاشتې 24مه وه د پخواني شوروي اتحاد له حاکمیت څخه د خپل هیواد د خپلواکۍ 1.5 کلیزه ولمنځله. په عین حال کې پرون پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل 6مه میاشت پوره شوه. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله تر اوسه په لسګونه زره کسان وژل شوی او د اوکراین اقتصاد سخت ځپل شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې لمړی هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. ملالی بشیر لوستیا او غټی کې درابروي.
بزنس انسایډر خبرونه په خپل ورستي غاڼه کې د افغانستان د لری کلسوی ولسمشر محمد اشرف غنی ورستي مرکه ته پام اړولې چې ویلي دی هغه باید د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره پرتلنه سي. شاغلی غنی له سی ان ان سره په خپل ورستي مرکه کې ویلي چې د امریکا په ګډون د اوکراین د ملاتړو هیوادونو استخباراتو پر دغه هیواد د روسیې له برید څو میاشتې مخکې د اوکراین ولسمشر ته خبر ورکړی و خو د ټینګار کړی چې د افغانستان د ولایتونو د اشغال په ځانګړې توګه د کابل د سقوط په اړه د طالبانو له پلانه هیڅ چا د امریکا په ګډون چې له طالبانو سره په تماس کې و یو کلمه هم نه ورته ویلي. د بزنس انسایډر په لیکنه کې راغلی چې شاغلی غنی لا هم د ناڅاپه وتلو او د کابل له پریښودو دفاع کوي، په داسې حال کې چې د مجلې په وینا ډیری افغانان او امریکایي چارواکي په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. امریکایي چارواکو ویلي چې دوی هیڅ تمه نه درلوده چې د اعلی سرقومندان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ به د افغانستان پوځ کابل ته د طالبانو له رسیدو سره له یوې شیبې ځنډ پرته له شاره ووځي. خبرونه په افغانستان کې د شوتو د حقونو د فعال یلدارو یان لقوله هم لیکلي چې د کابل له سقوط وروسته یې هیواد پریښود. د خبرونه په لیکنه د میرمن رویان خبرې د ډیرو افغانانو نظر څرګندوي. اغلی رویان بزنس انسایډر ته ویلي چې ولسمشر غنی زړور مشر نه دی. د هغه په وینا رښتینی مشر هغه دی چې د ژوند تر ورستي شیبې پورې د خپل ولس ترڅنګ وي او کدا کار نس کولای لشتر لږدي لخلکو بخښنه وغواړي. ډیپلوماټ مجلې په خپل ورستي غاڼه کې د لیکوال او ژورنالیست انډریو کویلټي خبرو ته پام اړولې چې په تیر لسیزه کې افغانستان ته تګ راتګ کړی او د 2020 کال د اگست په 14 یعنی یو ورځ مخکې د کابل له سقوط خپل ځان دی شهر ته ورسوه. د اوس په دی عنوان یو کتاب لیکل دی، د کابل اگست په افغانستان کې د امریکا ورستي ورځ. له ډیپلوماټ مجلې سره په خبرو کې د کتاب لیکوال ویلي چې د دې کتاب د لیکلو لپاره د افغانستان کیسه خورا مهمه وه، ځکه د افغانستان کیسه د هر چا لپاره په زړه پورې ده او د طالبانو له وخت رسیدو یو کال وروسته خلک اوس په دې پوسیوي دي چې د جګړې پای د سولې په معنا نه دی. نوموړي زیاته کړې چې کېدای په طالبانو کې اصلاح غوښتونکي او منځلاري کسان وي، خو مشري یې د محافظه کارانو په لاس کې ده او د وخت تر اخیستو وړاندې د دوی نرمې خبرې یوازې د کلمو په بڼه محدودې وي او په عمل کې داسې نه و.
په کندهار کې د لبنیاتو د تولید یو لوی فابریکه د بندیدو له خطر سره مخامخ ده. د فابریکې زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر کړي او تولیدات د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي.
د ملکو په نوم د لبنیاتو د پروسس پر دغه فابریکه شاوخوا 10 میلیون ډالر پنګونه سوي او 14000 کسانو ته د کار کولو زمينه برابر کړي ده. د لبنیاتو د تولید دغه فابریکا د ورځي زرګونه لیټر شیدې تولیدوي چې تولیدات یې د جنوبي افزی ترڅنګ د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي. تازه د دغه ستري فابریکې مسلان وایي د خامو موادو د نرسېدو او د برېښنا د نشت لامل د فابریکې زیاتې تولیدي برخې سقوط سوي او که وضعیت هم داسې دوام وکړي فابریکه یې تړل کېدونکې ده. الهام حکمل په کندهار کې د ملکو تولیدي فابریکې اداري مرستيال
برکنلرو هرڅ د ډیزل د وجه ډیزل قیمت لوړ دی، بیا هم کمپني باید چلانه وسه دا پلانټ چې ماوته ولر د بند دی، په دې خاطر بند چې موږ برکنلرو جنریټر چې دی هغه دومره توانه لري چې دواره پلانټ په وخت وچلي کمپني داسته نیمه چلان دی نیمه بند دی، باید سلری ساته ټول ماشينري چلانه وي. تقاضا سره بازار کې خلک غوښتنه لري جنس کیفیت سم دی ولی بیا هم بند په دې خاطر چې موږ امکانات نه لرو. د خاموات ډیره دي قیمتونه لوړ سوي دي، د انډیا کلار بند ده، په پامر د انډیا څخه کوم سامان غوښتي وسې نو سره غوښتل ترانسپورټي مشکلات به حد ډیر دي. د ایران چم راضی کومال چمړه د خریداري کو به چرزي ګمرکي محصولات به خل وړ دي.
د دې فابریکې کورنی او بهرني کارکونکو هم روان وضعیت اندیشمن کړي، خو د طالبانو له حکومت څخه د خصوصي سکتور د ملاتړ غوښتنه کوي.
زمانو مخمس اجکتی زپل دجا وکاله وکیل دجا ز کار کوم د شدو په بخش کې ز خپل د غوړم چې دا کمپنی کا وته رسی بند سي نو ز خپل اقتصادي مشکل مو ډیر دی، دا نه فسه کا بند سو نو ز به کار کېږم نو باید حکومت مو سره همکاري وکړي په دې بخش کې چې برکت سم کی دا غسنور کومکس مر سره وکي چې دا کمپنی لا پر مخ لاړه سي.
د کندهار د کانو او صنایعو خونې مشر سید سرور رحماني هم د کندهار د صنعتي پارک د فابریکو د خامو موادو برېښنا او د قرضیو د نور کرستون زمانی خو وایي چې د ستونزې د هواري لپاره په ولایتي او مرکزی کچه هڅې را پیل کړي.
دا ستونزه واقعیت پر ځای ده. زموږ کارخانې کله ناکله داسې کیسې ویدي چې زموږ مواد خام مواد چې باید په ورځو دوو کې کار خلاص شي چې تر څو کارخانه د سکوت سره مخامخ نه سي. په میاشتو میاشتې په ګمرکاتو کې د دوی اموال بند دي، ولې په دغه لوړه طرفه چې دوی راوارد کړي بیا د بازار سره دوی رقابت نسي کولای، او که په خام موادو د مایوي طرفې برخمن سي هغه نه بیا ډېر ښه دي دوی دپاره. خو متاسفانه په مرکز کې د دې دغه غونډې ډېرې ځنډېږي. بله عمده ستونزه زموږ د برق ستونزه ده. واقعیت کندهار کې لویترینه ستونزه د صنعتکارانو برق دي.
د کندهار په صنعتي پارک کې تر 200 زیاتې فابریکې شته چې زیاتې اوس د برېښنا د نشت له امله تړل شوې دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په غزنی کې ډیری خلک د انټرنیټي شبکو له کمزوري حالت او خراب کیفیت شکایت کوي. دوی وایي تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ سم کار نه کوي او له مسؤلو چارواکو غواړي چې د دې ستونزې غم وخوري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
امین الله همت خپل موبایل پر سکرین د شهادت ګوته تیروي، غواړي څو دانې عکسونه خپل ملګري ته ولیږي، خو د کمزوري انټرنیټ له کبله نسي کولای چې اکسنه ی لارسی. دی وای هر ورځ له کمزوري انټرنیټ سره همدا حال وی. امین الله وای سخت ډیر پیسې په انټرنیټ خرڅیږي خو سم کار نه پکیږي.
په افغانستان کې چې د مخابراتو هر شبکه فعالیت کوي، کروشنده، کاریبا او که افغان بیسیم او نورې د شبکې چې نرخونه یې د بل ملک په پرتله ډیر لوړ دي، خو نتیجه کې ډیر ضعیف انټرنیټ مشتریانو ته وړاندې کوي چې حتی هر شبکه یې روزمره